طالماندی لتاو تریخوالی خلاص واخلی. دولس بجه او دیرش دقیقی دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوری. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې خپریږي، خو له هغه مخکې ملالی بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو اته سرتیری وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د شنوارو په پوسته باندې وسلوالو حمله کړې چې 15 پولیس پکښ وژل سوي او 3 پکښ ټپیان سوي دي. او همداراز د کندوز شار او دولت آباد ترمنځ پر لوی لار باندې هم طالبانو د ملي اردو پر پوسټو بریدونه کړې چې په دغه برید کې د ملي اردو 3 سرتیری وژل سوي او 2 ټپیان سوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزړن یا پولیو ضد واکسین پیلېږي. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاه پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 25 دقیقې پروګرام اوریدو ته رابولم چې نن د دې خبرونې بحث په هلمند کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه دي. دا خبرونه الیاس دایی له هلمند نه چمتو کړې ده. 25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه، ستړي مسي تمه کېده چې دروان میلادي کال د فبروري د 19مې هغه تړون وروسته چې د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ وسو، په جګړو او تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راسي، خو برعکس جګړو شدت واخیستی او تاوتریخوالی ډیر سو. که څه هم د جګړو د شدت تورونه حکومت پر طالبانو او طالبان پر حکومت لګوي، خو په دې ټولو کې د اندېښنې وړ مسله ملکي تلفات دي. په هلمند کې د سړک د غاړې د ماینونو د څو پرله پسې پیښو تر څنګ د ملکي مرګ ژوبلې لویه پیښه تیره جون میاشت په سنګین ولسوالۍ کې وسوه، چې د ماشومانو په شمول 28 ملکي کسان پکې ووژل سول او 10 نور ټپیان سول. د دغه پیښې اصلي پړه په چا اړه؟ حکومت پر طالبانو او طالبانو پر حکومت لوړاندې ادعا کړې ده، خو د هلمند چارواکي په دې برخه کې د یوه پلاوي د پلټنو د پیل او تر دې دمه د دوام خبر ورکوي. زه محمد الیاس دایی موضوع ما سره په دې بحث کې موجود دي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر سرپرست مقیم علیزی او د هلمند والی ویاند عمر ځواک بحث کوي. ټول تشرح خلاص وایم. په پیل کې غواړم د ځواک نه پوښتنه وکم، د پایلو اصلي نتیجه څه سوه؟
دا چې معلومی کی چې ډېری وخت هغه کسان چې غبي ګناه کسان دي، هغه ملکی کسان چې په سیمو کې میشتي او حکومت هم د دې مسولیت په غاړه لري چې باید د دوی ژوند ته یو خاصه پاملرنه وکړي او د دوی لپاره د امنیت زمینه مساعده کړي. په بیلابیلو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د ماینونو یا هم وسلوال مخالفین کله ناکله په کومو سیمو کې چې بریدونه کوي، د دوی کورونه خپل سپر ګرځوي. بالاخره هلته بېګناه کسان، ملکي کسان زیانمن کېږي او تلفات ورته اوړي. د سنګین د پیښې په هکله باندې باید یادونه وکړو. په هغه ورځ باندې کله چې دا پیښه سوې وه، موږ د ټولو مسؤلینو سره خبرې وکړلې او په هغه ځای کې مو ټول معلومات راټول کړل. د معلوماتو په اساس باندې د دې معلومات د چلته دوی چاودنی سوي دي. نو د دوه دوه چاودنو پایلې نه دي معلومې چې دا څه ډول چاودنی سوي دي او څنګه ملکی کسانو ته پښې تلفات اوښتي دي. په دې برخه کې موږ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په هغه ورځ باندې او د دې لپاره چې باید د معلومات دقیق سي خبرې وکړلې چې د پایلې ته ورسېدو چې هلته نظامي ځواکونو له خوا څخه کوم انداخت نه دی شوی په تیرو هغه څلورو ساعتونو کې چې د پیښې رامنځته شوې. خو بیا هم د دې لپاره او د معلوماتو د بشپړېدو په خاطر باندې چې د سیمو خلکو او پس هغه کسانو چې هغه د ځینې غوښتنو په اساس باندې د دوی او د انتقادونو په اساس باندې چې د دې نه دوی غوښتنه وه چې باید دا برید برید چې سوی دی دا د ملي اردو له خوا څخه سوی. خو د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه معلومه سي او موږ قناعت بخشه ځوابونه ورته ورکړي او په دې توانېدلې وو چې هغه دوی ته قناعت ورکړو. بالاخره ولایتي ادارې هم په دې برخه کې وای حت وټاکي تر څو چې سیمې ته لاړ شي او هغه سیمه کې پلټنې پیل کړي. دې تر څنګ وزارت هم په خپله برخه کې مسؤول کسان راوستل چې هغه هم د ایحت په راس کې و او خپله په ایحت کې شامل کسان وو. د اړوند وزارتونو لخوا څخه نظامي ادارې لخوا څخه شامل ایحت وو. نو بالاخره هغه خپلې پلټنې په خپله برخه کې پیل کړلې. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې پلټنې روانې دي. د ولس سره په دې موضوعاتو باندې بحث روان دي تر څو دقیق معلومات لاسته راوړي او شریک شي.
ډېره مننه مکیم. ستاسو معلومات څه شي او که بشر هم ځان ته په دې برخه کې تحقیق ټیمونه لري معلومات کوي تر اوسه پورې ستاسو پایلې ستاسو تحقیق پایلې څه شي؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بحث ګډونوالو ته محترم ځواکمن صاحب او ځواک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ معلومات چې تر دې مهاله موږ راټول کړي دي څه باندې 20 تنه په شهادت رسېدلي. په دې کې دوه انجنې دي، دوه ماشومان دي او 20 تنه زخمیان دي. متاسفانه زموږ هڅه هم دا ده چې د جنگ شکیل غاړي د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. ولې دا وروستۍ څو نه سر په سر موږ داسې پیښو شاهدان یو چې ډېرې خونړۍ آپتې وې او هغه تحقیقات چې موږ کړي دي یا موږ ټیم ترسره کړي دي دواړې غاړې مسلحت لري چې د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. متاسفانه دغه د سنگین په میله بازار کې چې کومه مارک ژوبل رامنځته شوې ده د ځایي خلکو سره چې موږ په تماس کې کوم رضاکاران چې دي دلته څو عنوانونه لګېدلي دي چې یو یې د منډي یا په اصطلاح د میله بازار څخه لږ لوړ یو عنوان لګېدلی دی چې خلکو په اصطلاح غوښتل چې دا میله پرېږدي. هغه خلک چې حیوانات یې نه درلودل هغوی تللي دي. ځینې خلک چې پاتې شوي دي د خپل حیوانات د مهارولو دپاره بل عوان په دې میله بازار کې مشتت دي. البته کوم ځایي خلکو سره چې موږ راغوښتي دي مصاحبې مو کړي دي هغه رضاکاران قومي مخور اشخاص چې دا مو راغوښتي دي بالاخره زموږ معلومات دا شي. اوس هم احت راغلی دی چې د دې پایل به وروسته د دوی د تحقیق پایل به وروسته ثابته شي. خو موږ هغه کوم د ځایي خلکو سره چې په تماس کې هغوی دا خبرې کوي چې دلته کومه جګړه هم نه وه، کوم داسې جګړه هم نه وه سوې، دا عمومي میله بازار و.
دغه عوانونه چا غورځولې دي؟ موږ د حکومت سره په هغه وخت کې هم خبرې وکړې او طالبانو هم دواړه یو په بل باندې دا پړه اچوي. یو وایي چې عوان حکومت غورځولې، بل طرف وایي چې یا طالبان غورځولې. ستاسو تحقیق دا معلومه کړې ده چې عوانونه د کومې خوا راغلي دي او که تر اوسه دا مسله هم مبهمه ده؟
متاسفانه چې دلته خو نو بل نظامي نهاد نشته. طبیعي خبره ده چې د 215 میوان کلی اردو 2 ملیوا ده. اوس دا نه ده معلومه چې دا عوانونه دي که توغندۍ دي یا کوم بل منفجرات توکي دي. خو داسې په اصطلاح مرمۍ دي چې د هوا د لارې راغلي دي، یعنی داخل زمینی منفجرات توکي نه دي چاودلي. نو هلته موږ داسې تحقیقاتي ټیم نه دی تللی چې په نظامي شکل دا موضوع تثبیت کړي چې دا پیښه د کومې خوا رامنځته شوې ده. خو ځایي خلک وایي، موږ رضاکاران وایي چې دا دلته عوانونه مشتل او د سهار له سیمې له 3 بجو پورې زای زای اوانونو مرتل چی کچری اول اوان په میلا بازار کې مرته وای نو خدای نو خواسته ډیر لوی پاجابه را مست کړی وای خوشبختانه چې دا شو نه سو
ډیر منر کوم مکمله زای ځواکمن چې ولی د جګړو د دواړو خون ترڅنګ ډیر قربانیان ملکی کسان دي تاسو معلومات شې
اصل کې چې موږ ملکی تلفات لرو د ډیر خوشنون کې او ډیر بد خبرونه موږ ته سپدي ورستې کې درلوده چې نه جبرانېدون کې دي او نه زغمون کې دي چې سړی نس زغملی زوام چې په افغانستان کې دغه ورستې تلفات سنگین ده چې کم کسان په شهادت ورسېدل دا پاولی نړیواله جګړه کې او په دومی نړیواله جګړه کې دوه ملکی تلفات ته دوه خبر نه دي سبسوي چې موږ ما ټوله کتابونه کتلی دي واکن په سوریه کې او په فلسطین کې چې جګړه روانه ده التم داسې یو پیشنه ده سبسوي چې دایوانانو سره زموږ ستاسي د وړونو دوستانو قریبانو غوښې دایوانانو د غوښې سره ګډ سي اوینې سره ګډ سي ډېر بعد پیښو او اصلا نه حکومت اصول مراتی او نه طالبان مراتی دواړو د شخصي امتیازات د فارق جګړه کړې ده او جګړه روانه ده اوس پر امتیازات باندې کني جګړه نو دلته څه کی ورور وژنه ده پیلن نو جګړه روانه ده اصلا قرباني چې دی زموږ ستاسي ملکی وګړي دي او تل ملکی وګړو قرباني ورکړې ده په هغه څه جنگونه چې تیر سوي دي د ملکي وګړو د شورویانو جګړه او دلته ملکي په میلیونونو کسان تاسو شهیدان د دې کتابو چې موږ تاریخ لوستی دي یعنی خاص قرباني زموږ ستاسو وطنوال او ملکي وګړي دا وسن فعلاً ملکي وګړي روان دي او د جګړې اصول نه مراتیږي پر عام سړک باندې طالب راځي ماین پټي هغه باندې زموږ ستاسو وړونه خوندي ماشومان باندې تیریږي ش مثال د واشیر در کوم چې پټاو باندې وس ماشومان شزي او دا ټول په شهادت ورسېدل د نو دا شان واکه اندز غموم نه دی او دوی هغه وسلوم نه دی مرات کړي او کچېره مثال دی یو مین پټي اکلن باید یو نشه نشانی کشي دی التی څوک ودری چې پر دغه لار مزه یو راهنمایي خلکو ته ملکی وګړتو ګل مشخړه د مین خو هغه په اصطلاح وړوندي شي نه ویني
ځکه چې په څه په لټون ته ولاړ سم او بخښي چې تاسو ته ورکم وختم دا په لټون ول دومره وخت نسی سنگین ک لری دی خو دواړ غاړې په لټون ته چمتو وي طالبان هم د لټون اجازه ورکړه حکومت امر کړم غربیا هم د لټون د وس دوی او تی درې او تی وزول
ډیر بعده پیښه د سنگین و یو شی مش ډیر مایوس کړلو تاسو ول د حکومت په 15 کلنه دوره کې دلته په سلګونو کسان رسول زیف شم مثال د کابل بانک ته در کوم ولې رئیس جمهور اعلامیه ور نه کړله ولې د خواشینۍ او پیغام نشر نه کوي خو هغه سم دم هغه پیشه چې کړیو طالبانو بکړیو ولې د خواشینۍ پیغام ور نه کړس دلته موږ ته سوال پیدا کیږي کله چې د سنگین پیشه د واشیر پیشه کې د رئیس جمهور د ستې اعلامیه ور کوي خواشینون کې چې د سنگین پیشه کېږي دلته د دولت د حکومت د مثال د ولایت څخه د ستې اعلامیه ور کول کېږي په نه خبرې کې کل اردو اعلامیه ور کوي پر طالبان توانی ارګم ور کوي بیرته طالبان اعلامیه ور کوي او بیا غشتنه کېږي چې راسي صحیح ده د ټلنیوز خبريال نور خبريالان ورغلی وو موضوع وڅېړسول چې اوانونه وو او په دې کې انما یو عادي ورګان نه دی چې هغه خبر نشري او پر چا باندې ویدا کوي ایدا ثابت ده چې دا اردو کړی دی او دا باید هغه خلق مجازات سي او دا کار چې کړی دی دومره وحشت خود زغم نه دی
ځواک من صاحب ویل چې د یوناما او د کوکو بشر اعلامیې شي ترڅنګ د دوی خپل تحقیقات او د خلکو سره خبر شي چې دا اردو کړی دی تاسو هم د پلټنی د دې شک په خاطر پیل کړی دی چې امکان لري اردو په دې کلاس ولري ک هدف منور شي
زموږ هم هدف دا دی چې باید د دې لپاره چې ځینې انتقادونه ست او د ولس خوشتنی دي د ترڅنګ د ځینو غوښتنو په اساس باندې چې باید دقیق معلوم سي او خپل د مرکزی حکومت د هدایت ته چې خپل برخه کې هیئت هم ټاکلې دي ترڅو چې په لوړه سطحه هیئت راسي او د څېړنې په غځ کې بشپړ کی او واقعیت معلوم کی چې د چا د خاص خصوې دي یا د وسلوال مخالفین له خاص خصوې کې د حکومت له خاص خصوې او د هم هدایت مرکزی حکومت له خاص خصوې هغه کسان چې په دې کې پروګنل سي او یا هم یخ خاص تن دا چا دا کار کړی وینو غو ته به کچیر د حکومت په چوکاټ کې جزا پور کول کېږي، نو بنان په دې باندې کار کړی او واقعي به طرفه او په دقیق ډول باندې دا موضوع څېړل کېږي. فعلاً هم تر څېړنو لاندې ده تر څو چې دقیق معلومات وسي. او
څه فکر کوي لومړني معلومات مو کراین څه شي پیښه به څه ډول رامنځته شوي ستاسو په نظر کې؟ تاسو ردوی هم چې دا موږ نه ده کړی، څه ډول به رامنځته شوي؟
نو موږ چې کوم معلومات واخیستل په لومړنیو معلوماتو کې چې هر څه کوشش مو وکړی او د دې نه معلومېدله ځای څه ستونزمن وو معلومات، که څه هم خو بیا هم د نظامي مسؤولینو سره په دې خبرې وکړې، هغوویل چې دا چاودنې دي او دوی چاودنې رامنځته شوي دي، نور موږ ته معلومات نه کړي. وروسته له هغه څخه موږ په دې برخه کې یولس سره خپل کوم معلومات چې غوښتل هغه مو ځینې راټولول. د هغو کسانو معلومات هم د ډېرې ځینې ناقص معلومات وو چې ځینو به معلومات دا ورکول چې د اردو لخوا څخه وان لګېدلی، او ځینې معلومات دا وو چې طالبانو لخوا څخه وان لګېدلی، او ځینې معلومات دا هم وو چې په هغه ځای کې انفجار شوی دی. نو بنا د دو ټولو ضد ناقص معلوماتو په اساس باندې او دا چې خپله کل اردو او د کل اردو قمندان صاحب واړونده ټول مسؤولین هغه په ډېر باوري برخه کې د رتوي وایي چې مثال موږ څلور ساعتونو کې کومانداخ نه دی کړی، او که چیرې انداخ کوو دا ټول شریکېږي کوردینه کېږي وروسته له هغه څخه هلته اقدام ترسره کېږي. نو بنا د ټولو معلوماتو د مدی نظر په اساس باندې د داو د غوښتنو بالاخره حکومت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي، وایي هر ټاکل شوی هغه به خپل اجراات وکړي.
ډېره مننه مکین علیزی. څومره مهمه ده په جګړه کې د ملکي کسانو ژوند ته خوندیتوب؟
بل شک چې دا خو ډېره مهمه ده چې دواړې غاړې د جنگ شکیل غاړې باید نړیوالو بشر دوستانه حقوقو په رعایت او تطبیق کې هڅه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي چې حکومت وکړي پر ولس باندې حکومت په لاس راوړي. مثلا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو تعریف څه دی؟ نړیوال بشر دوستانه حقوق د جنگ د حالت حقوق دي. مثلا د ملکی وګړو د ځای د اوسېدنې د ځای څخه باید پر مخالف جهت باندې انداخت ونه سي، یا په اصطلاح د ملکی ترانسپورټیشن څخه استفاده ونه سي، د عام کلینیکونو څخه د روغتونونو څخه باید د جنگ استفاده ونه سي. همداسې هغه ملکی تاسیسات که هر څه وي باید د هغو څخه سو استفاده ونه سي او د جنگ د یو آلې په شکل استفاده ورڅخه ونه سي. دا خپله یو نقص د بشر د حقوق دی او بشري ضد جنایت دی.
دا څومره مراد سوي دغه شان چې تاسو ویل، مثلا د ملکي تاسیساتو نه استفاده، د ملکي موټرونو نه استفاده، د کلینیکونو روغتونونو امبولانسونو نه استفاده، په دغه اوس روانه جګړه کې دغه څومره مراد سوي؟ دا شان
متاسفانه دا نه دی رعایت سوي. نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف دغه کوم کړنې چې موږ ګورو، مثلا د ماینونو ښخول دي، د اوانونو د ړندو اوانونو غورځول دي، دا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف عمل دي. څنګه خلاف عمل دي؟ مثلا کچیرې د سپکې وسلې پیر کیږي، نو مقابل جهت هم د سپکې وسلې پیر کی، نه دا چې په توپ ټانګو تیارای ولي. د ملکیان خوندیتوب ته باید پام وکړي، ملکیان باید شناسایی کړي. دواړې خواوې د ملکانو جامه، د ملکانو لباس، د ملکانو خوندیتوب ته پابند، او نړیوال بشر دوستانه حقوق د خیریه نهادونو په مټ باندې چې کیږي تطبیق کیږي، رعایت کیږي، تعمیم کیږي. نو د دې دایا هر خواګه غالب کیږي، هغه بیا د یو شو حکومتداری دوام نشي کولی ځکه چې بشري ضد جنایت ترسره کړ. نو خبره دا ده چې نړیوال بشر دوستانه حقوق چې دغه وجهت ته موږ ګورو، دغه څو وروستۍ اونۍ چې ډېر خونړۍ وې، متاسفانه نه دي رعایت شوي. د ښوونځیو څخه هم د سنګر جوړ شوی دی، د روغتونو څخه هم سنګر جوړ شوی دی، د امبولانسونو ملکي ترانسپورټیشن څخه هم سوء استفاده شوې ده او په جنگ کې استعمال شوي دي متاسفانه.
ځواکمن صاحب، که مشخص راسو په دې څو کلونو کې چې جګړې زور اخیستې او ملکي تلفات ډېر شوي دي، سره دې چې د جګړې دواړه غاړې پر بل باندې ادعاوې کوي، کوم طرف ډېر پام نه دی کړی دي چې د ملکي کسانو ژوند او مال ته د خوندیتوب په سرګنې کتل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو شی زما ثبات سو دی صاحب، هغه دا و چې د آیت موضوع ګورې تاسو ویني چې حکومت هر کله هیئت ټاکلي غایت فایل د ولسر نه د شریک سیوی ک شریک سیوی تاسو شهیدان اس په کوم فایل تاسو سره شریک سیوی هر موضوع چې پیښ سوی کدریږي کدر یک دغلاوی کده دغه دغه سی وحشت ملکی وګړو ژوند لاس ور کړی هیڅ فایل نه شریکیږي اوس حکومت پر هر حیات باندې ټاکل کیږي سخت بی اعتماد دي او وای چې دایس فایده نه کوي کني فایل دغه فایل د سنگین فایل تاسو مشته وخت راکې خبر اعلان بمبو بوزو تقریبا یو ونی کې دغه فایل مش ټوله د ولسر شریکو چې دا کار شا کړی دي بیا دي ک دیش ته حکومت ژمن دي چې باید دا شی ثابت شي پل خو درېدلې د حکومت دروازې ته دي چې غلې دا غلاسه د خلاصون د پاره دی عام ولس عام وګړي را وادي حکومت دی وکړ طالبان د مسولیت واخی په غاړه باندې حکومت هم واخی ورده سي صحیح د کولی اردو ته دا لیواچ د دین یې والاندې کورونه دي په هغه ورځ مرده د کورو سبا پښتنه وکړه د غزا فیر وسو کوونه سټکی معلومیږي د ستې دا فایل معلومیږي
د کولی اردو کمانډان خو یې موږ نه دی کړی
زوام چې تجراس نو فایل داس کیږي چې مشت صحیح ته بلارس او زموږ ته د ژوند ضمانت د دې کمیټې د ژوند ضمانت باید هم طالبان وکي هم داخله وکي نو بیا دا د ستې فایل په یو وخت کې کولی متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فایل نه ده د ول سره شریک سوي هر څه پیښ سوي دی هغه خپل پر پټ سوي ده
مخکې پښتنه ما دا و چې څوک ډیر مکثر د ملکی تلپاتو په برخه کې څوک ډیر پام کوي
دواړه دي موږ نو سوال چې پر یو لوري باندې بندیر انتقال دواړه د ملکی وګړو ژوند ته فاملرنه نه کوي دواړو تل د ملکی وګړو وجل دي او چاپ مینو کې وجل چاپ بمبار کې چاپ په توفو کې او چاپ په جګړه کې نو دواړه په دې شکی شکیل دي په دې غاړه پر دې مسایلو کې او پر دې وجونو کې شکیل دي او د بشر حقوق ته هیڅ پاملرنه نه کوي نه او اصول مراد کړی دي زوامه چې کله تاسو یو حکومت عملیات کوي یا طالب عملیات کوي اکلن کورو ته باید خبر ورکړي وجدا چې وخت راغلی دي چې خلک په کورو کې بده دوی راغلي دي کورو ته سوریان ورکړي دي جګړه شروع شوی خلکو سره کورون کډ یعنی په ډیر مظلومیت کې راوتلی هغه د کالی او شانې پاتې شوی نو په دغه حالات کې خلک واړي چې خپل سر خوندي کی زه وایم چې باید د جګړې وصول ته پاملرنه وکړي بل څلوېښت کلنې جګړې د ایسب افغانستان ځپل دي د خدای په لیاز موږ ورته وایي د قران په لیاز د دې ملت په لیاز چې نور سوله وکړي دا هغه وخت نه دی چې موږ سره وجنګیږو دواړه افغانان یو نو اوس موږ د بهرنیانو سره جنګیږو نو ورور د پاکستان او ایران سره جنګیږو چې موږ جهاد راوکو دواړه زموږ ورونه دي طالب یو ورور یې په طالب کې دی یو ورور یې په اردو کې دی نو دا خو هیڅ په صورت موږ دې ته د غنس ورکوالې چې یو مسلمان یو به کافر دواړه د یو پلار زمند نو زموږ هله دا د ژغ مداري چې سول موږ ته نمرې توبلري او افغان حکومت هم باید خپل در امتیازات تیرسي طالبان هم باید خپل در امتیازات تیرسي نور پر امتیازات باندې جګړه ونه کی د ملت ژوند ته پاملرنه وکړي سولې
ځواکمن سپ ډیر مننه د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر د هلمند د ساوي دفتر سرپرست مکمل زي د حلار چشته کدا بحث جب مندي کوم د حلار څه د څه پښنه د وې تاسو د دې لپاره چې ملکی مرګ جوړ مخونه ولسی
د حلار ته د محترم دای سپ چې دوار غاړي کچیر د دې بشري ضد جنایت مرتکب کیږي کچیر د حکومت د مخالفین د خواڅخه داسې عمل تر سره کیږي باید خپل هغه افراد چې د دوی هر هڅه د ملکی مرګ شوبلي باید کیږي باید سخت مجازات کی د حکومت په درون کې چې کوم اشتباهات روان دي کوم نظامی عملیات کې دغه سي ستونزې پیښیږي ملکی مرګ شوبلو پیښیږي د ملکیانو خوندیتوب ته توجه نه کیږي باید سخت مجازات سي او هر احد چې داسې پیښته پاره ټاکل کیږي هغه باید منصفانه به طرف وي تر څو کولای شي چې موضوع په ولسی حرکت باندې وڅېړي تر څو د ولس پر هغه حیات او پر هغه پلاوی باندې امین سي او بل اخره پر اټون کې دغه ستونزې مخ ونیسي بل خبره دا ده چې د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو نه رعایت دغه ټول ستونزې رامنځته کړي دي ړانده مینونه ړانده وانونه بل اخره دغه ملکی مرګ ژوبل ته چر مستقره ده او دواړه غاړي د جنگ شکیل غاړي باید د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو رعایت تعمیم او تطبیق باندې هڅه وکړي
ډیر مننه کوم عمر زوک تاسو په خیر کې څه پکوي
بیا هم پورسه کې مرده یادونه کوي چې افغان حکومت نړیوال قوانین ترجمند دي او
د ولس امنیت ساتل خپل دنده بولی او په غسیمو کې چې یا د دشمن تاروکات وي یا هم دشمن غواړي چې ولس ته تاوان پیش کړي، بنان خپل ټول مسؤلیت ګڼي چې تر څو داسې تاروکات د غسیمو څخه ورک کړي او په زمین کې دشمن ته دشمن له سیمې څخه ورک کړي او بالاخره ولس ته پوره زمینه دې مساعدې.
له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم. یوه یادونه چې زه باید وکړم هغه دا ده چې طالبانو د پیښې څخه څو شېبې وروسته په یوه اعلامیه کې د سنگین د ملکي مرګجو په مسله کې خپل لاس لرل رد کړي وو، او هغه مهال هم پر ملي اردو باندې پراړولې و. خو ملي اردو جمع د هلمند ولایت مقام تر دې دمه وایي چې دا کار طالبانو دی. د ټولو له ګډون څخه عبدالحق ځواکمن مدني فعال ډیره مننه، او په عین حال کې د هلمند د بشر د حقونو د خپلواک د تر سرپرست مکمل زیا او عمر ځواک، له تاسو ټولو مننه کوم.
پنځوشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، د یادونې وړ بولم چې د ماسپخین په دوو بجو د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی د مخکښو ښځو لپاره. د نن ورځې په خپرونو کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازې مقدسه احمدزی میلمنه ده. میرمن احمدزی یو خیریه بنسټ هم لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې هم زیات کار کړی دی. د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره بعد د دوه بجو په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې يم. لتاسو هم هیله کیږي چې په دې خبرونه کې برخه واخلې. په تیره غوړو چې زمونږ خويندې مایندې په دې خبرونه کې زیات ګډون وکړي او له هغو تجربو ګټه واخلي چې زمونږ د مخکښو ښځو د پروګرام میلمنې لري. دا وخت د